تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2015 کال د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1404 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې له 14 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمرې ګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. هر څوک د شری په ناروغۍ اخته کېدای شي، مګر په ماشومانو کې دغه ناروغي خورا عامه ده. په همدې اړه مو په کوینزلند کې لمیشت افغان ډاکټر عطاولا شینواری سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کړو. یو رپورټ له بومي آسترالیانو سره د اړیکو د لومړنیو ګامونو په اړه لرو. رحیم الدین راخی له افغانستان څخه یو رپورټ د انټرنیټ د کیفیت او لوړو بیو په اړه راستولی دی. او له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پر هغه لګول شوی تورونه رد کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کولمبیا د ولسمشر پر ضد د پوځي اقدام ګواښونه تکرار کړي او د اسرایلو پوځ د لبنان په جنوب کې هوایی بریدونه ترسره کړي دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا لخوا د مخدره توکو د ترهګرۍ تورونه رد کړي او ځان یې بې ګناه ګڼلی دی. د وینزویلا ولسمشر چې څو ورځې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ونیول شو او امریکا ته انتقال شو، په محکمې کې ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې لا تر اوسه د وینزویلا هیواد ولسمشر دی. د هغه میرمنې سیلیا فلورس هم خپل ځان بې ګناه ګڼلی دی. د دوی راتلونکې محکمه د مارچ په 18 نیټه ترسره کیږي. څارنوالان ادعا کوي چې ښاغلي مادورو د کوکاین قاچاق یوه شبکه رهبری کوله. د امریکا د دفاع وکیل ایلان کاتس وایي چې واشنگتن د امریکا د قانون له مخې ښاغلی مادورو د دولت د مشر په توګه نه پیژني.
In the view of the United States, they have a perfectly legitimate cause to detain him wherever or however they can to bring him to justice in the United States, or in the case of Osama bin Laden, to execute him and take him down. In this case, Cartel de los Soles in Venezuela has been deemed a terrorist organization. The viewpoint is we are not looking at the president of Venezuela, we are looking at a terrorist under US law.
د چین د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتو څخه غوښتنه کړې چې د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن خوشې کړي. د چین حکومت وایي چې دوی امنیتي وضعیت له نږدې څاري، مګر د امریکا د پوځ لخوا د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس بمباری او د دغه هیواد د ولسمشر او د هغه د میرمنې نیول کېدو په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان وایي چې د وینزویلا د ولسمشر نیول او په هیواد کې د مرګونې بمباری برید غیر قانوني او د نه منلو وړ دی.
The actions by the U.S. constitute a clear violation of international law and the basic norms of international relations, contravening the purposes and principles of the United Nations Charter. China calls upon the United States to ensure the personal safety of President Maduro and his wife, to release them immediately, to cease subverting the Venezuelan government, and to resolve the issue through dialogue and negotiation.
د بونډای سمندرغاړې د برید تورن وسلوال نوید اکرام د نیو ساوت ویلز ایالت تر ټولو خوندي زندان ته لیږدول شوی چې د دې ایالت تر ټولو خطرناکه بندیانو لپاره ځانګړی شوی دی. دغه 24 کلن ځوان د سیدنی له لانګ بی زندان څخه د ګولبرن اصلاحي مرکز ته لیږدول شوی چې له سیدنی ښار څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې موقعیت لري. د نیو ساوت ویلز د اصلاحي خدماتو اداره وایي چې یاد زندان د هغو بندیانو د ساتلو لپاره ډیزاین شوی چې تر ټولو لوی امنیتي خطر رامنځته کوي. نوید اکرم له 950 تورونو سره مخ دی چې د 15 کسانو د وژنې تورونه هم پکې شامل دي. دا تورونه د دسمبر په 14 د بونډای سمندرغاړې د برید له امله لګول شوي، ټاکل شوي تر څو هغه د اپریل په 8 نیټه په محکمې کې حاضر شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیټرو پر ضد د پوځي اقدام ګواښونه تکرار کړي دي. وروستي ګواښونه د کولمبیا په ګاونډي هیواد وینزویلا باندې د متحده ایالاتو له ناڅاپي پوځي برید وروسته شوي دي، په کوم کې چې په پلازمینه کاراکاس باندې بمباري وشوه او د وینزویلا ولسمشر او د هغه میرمن له نیول کېدو وروسته امریکا ته انتقال شول. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا مشر ته خبرداری ورکړی چې دی به هم له ورته پوځي اقدام سره مخ شي، او هغه یې تورن کړی چې کوکاین جوړوي او په امریکا کې پلوري. ټرمپ دا پوځي ګواښونه په ایر فورس ون الوتکه کې دننه له خبریالانو سره د خبرو پر مهال تکرار کړی دی.
کولمبیا از ویری سیک تو رن بای ا سیک مان هو لایکس میکینګ کوکین اند سیلینګ ایت تو دی یونایټیډ سټیټس اند هی از نات گوینګ تو بی دوینګ ایت وری لانګ لیټ می تل یو
واټ از دات مین سو دیر ویل بی ان اپریشن بای دی یو اس
اند ایت ساوندز گود تو می یا
د هوا پیژندنې ادارې د نیو ساوت ویلز، ویکتوریا، لویدیځ آسترالیا، سویلي آسترالیا، تزمانیا او مرکزی سیمې په ځینو برخو کې د تودوخې د سخت څپې خبرداری ورکړی. په نیو ساوت ویلز کې د تودوخې شدید څپه به پراخه شي او د اونۍ له نیمایي څخه تر وروستیو پورې به لوړه شي چې اعظمي تودوخه به یې له 150 څخه تر 40 درجو پورې وي. د ویکتوریا ایالت د ځینو سیمو لپاره د تودوخې درجه له 40 سانتي ګراد پورته اټکل شوې ده. په سویلي آسترالیا کې هم د تودوخې درجه له 40 درجو پورته اټکل شوې. د چهارشنبه په ورځ به په اجلیټ کې تودوخه 140 سانتي ګراد ته لوړه شي. لویدیځه آسترالیا ممکن حتی ګرمې ورځې تجربه کړي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دغه ایالت په شمال لویدیځو ځینو برخو کې به تودوخه نږدې 50 درجو ته لوړه شي. د استرالیا سیاستوال د جنوري له 18 مخکې کانبرا ته راستنیږي ترڅو د هیواد د تر ټولو ناوړه ډلیزې وژنې په ځواب کې بیړني قوانین تصویب کړي. فدرالي حکومت به په راتلونکو دوه اونیو کې پارلمان بیرته راوغواړي څو هغه قانوني تشه حل کړي چې د دسمبر په میاشت کې د سیدنی د بونډای سمندرغاړي د ترهګریز برید له امله راڅرګندې شوې دي. د اپوزیسیون مشرې سوزن لی له لومړي وزیر څخه غوښتي چې د دغه برید په ځواب کې پراخ او پیاوړي قانوني بدلونونه وړاندې کړي.
Every day that the parliament has not come back has been a day coming back late. The Prime Minister has missed the moment and missed the mark to lead the country through the aftermath of this awful terrorist event. First he said that the Commonwealth Royal Commission would be two.
د اسرایلو پاوز د لبنان په جنوب کې یو ځل بیا هوایی بریدونه کړي دي. راپورونه ښیي چې دغه بریدونه د شپې لخوا د انان ښار کې ترسره شوي. د رویټرز خبری آژانس لخوا تایید شوې ویډیو ښیي چې له برید وروسته آسمان ته لوګي پورته کیږي. اسرایل وایي چې دوی د لبنان په ختیځ او سویلي سیمو کې د څو کلیو خلکو ته د وتلو له خبرداري وروسته د حزب الله او حماس ځایونه په نښه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په 2024 کال کې د امریکا په منځګړی توپ اوربند وشو چې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ له یو کال څخه اوږده جګړه پای ته ورسوله. دواړه خواوو له هغه وخت راهیسې یو بل د اوربند په ماتولو تورن کړی دی. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28، ملبن کې لمر د تودوخه لوړه درجه 29، پرت کې لمر د تودوخه لوړه درجه 30، پاجلیټ کې لمر د تودوخه درجه 28، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28، کانبرا کې ورځ د تودوخه لوړه درجه 33، په نیوکاسل ښار کې نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28، په برزبن کې د باران امکان شته د تودوخه لوړه درجه 29، په داروین کې باران د طوفان امکان هم شته د تودوخه لوړه درجه 33، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 6، په پېښور کې لمر د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 6. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای. د استرالیا یو ډالر 15 امریکایي سنټه، یو آسترالیای ډالر 55 یورو سنټه او 50 برېټانوي پنسه، د آسترالیا ډالر 60 هندیو کلدارو او 100 یا پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د آسترالیا ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.4 درهم سره برابرېږي، او د آسترالیا یو ډالر 40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیامو مننه کوم. خزرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. اوس یو لنډه دمه لرو، لغه وروسته هم زموږ خپرونه دوام لري. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي و، د نن ورځې په خپرونه کې مې یو مرکه له ښاغلي ډاکټر عطاالله شینواری سره د شری ناروغي په اړه تر سره کړی چې دغه مرکبه په ګډه واورو. له هغه وروسته ما له بومي آسترالیانو سره د اړیکو د جوړولو د لومړنۍ ګامونو په اړه هم رپورټ تاسو ته خپور کړو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم غواړم په کوینزلند ایالت کې لمیشت افغان ډاکټر خغلی عطاالله شینواری سره د شری د ناروغۍ په اړه مرکه تر سره کړم. ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې مهرباني وکړئ او زموږ له اوریدونکو سره د شری ناروغۍ یا هم د شری د ویروس په اړه معلومات شریک کړئ چې د شری ناروغۍ څه ډول ناروغي ده.
د پښتون انتخاب یو جهانمند که ټول څخه مخکې غواړم چې خپلو درنو هېوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. د شری ناروغي لکه تاسو چې ویل ده وارثي ناروغي ده. معمولا په ټول جهان کې پیدا کېږي، خو په هغه ځینو کې چې د واکسین کوریج کم اوسېږي، او معمولا هغه خلک چې په سوی تغذیه باندې یا خوارځاکۍ باندې اخته ماشومان په هغه ملکونو کې ډېره زیاته پیدا کېږي. دا ناروغیګانې معمولا مختلف سیستمونه اخته کوي په ماشومانو کې، خو ډېر زیات چې اخته کوي هغه تنفسي سیستم دی، او څو مراحل لري چې ارازلۍ د نګاته هم په لومړۍ مرحله کې ماشوم عینن لکه یو درې زش زکام باندې ارازلۍ ورکوي، او وروسته هغه ته هغه وصفي د جلدي اراز یا جلدي رشنه پیدا کېږي. کوم خاص تدوی نه لري، یوازې وقایه ده، او وقایه ده اختلاطات لري.
ډاکټر صاحب، په استرالیا کې د شری ناروغۍ پیښې څرنګه دي، او د دې دلیل څه ده چې په استرالیا کې د شری ناروغۍ پیښې کمې دي؟
په اصل کې پیخي ډيري کميدي معمولا د هغه خلک چې مهاجر دي د نوو ساسي د وطن څخه راځي لکه دا امپورټډ کیسونه دي دغه څخه واردېږي هلته ماشومان راوړي غټان راوړي او دلیل چې په استرالیا کې کم دی یو خو د هیلت سیستم دی پبلک هیلت یې ډېر مجهز او قوي دی واکسین تقریبا د کوریج دی ډېر زیات دی هرډ امیونټي دا انټو خلک په دې وطن کې نه دی مقابل کې معافیت لري دغه پسیف معافیت چې ورته وایي لکه د واکسین په واسطه معافیت اخیستی دی د خلکو تغذیه ښه ده نیچرلی امیونټي چې دغه د خلکو ښه ده خلک اتلتهاب نالج سویه لوړه ده د المت سویه لوړه ده خلک پوهېږي د معمولا ماشومان اتلتهاب ښه ده نو دا هغه ټول دلایل دي چې په دې ملکونو کې د شری واقعیت کموي
ډاکټر صاحب ویل کیږي چې د شری ویروس په چټکۍ سره خپرېږي کچیرته په یو ځای کې د شری ناروغي یو پیخ تشخیص شي نو خلک څنګه کولای شي ځان وساتي ترسو د شری په ناروغي اخته نشي
د شری ناروغي د ساتلو لپاره موږ نن دوه مهم استراتیجی دي یو دا چې هغه واکسین دي نو ټول خلک باید واکسین وکړي کچکته یو سره د که هتي کوم شمی د شری دیو تثبیتی واقعي سره مواجه کیږي یا هغه سم اورس کیږي نو زرته زره باید خپل ډاکټر سره تماس ونیسي او به دا هغه څخه ورسته به د پبلک هیلت ټیم سره د سټامي د ټیم سره تماس ونیسي او زما په انسره دوته هغه بوستر واکسین ورکول کیږي ولو کدا خلک پوره ایمیونټی ولري نو به هم ورته به 2 3 دوزه بوستر واکسین ورکول شي چې تر څو د دې مخنیوي وشي دویمه خبره دا ده چې معمولا مونږ کچته کم مشکوک کې سونه وسیږي نو په حالتونو کې به موږ کوشش وکړو چې ماسک استعمال کوو د لاسونو خپل مواد صحه وساتو او معمولا په کوم ځای باندې چې د مشکوک کسان لاسونه لګول شي وسیږي او د تنفسي فرازاتو لاړې په هغه باندې منتن شي وسی دا د نږدې کټ څخه ځان وساتو
ډاکټر صاحب تاسو پیغام هغو افغانانو ته چې استرالیا ته نوی راغلي او د استرالیا له روغتیايي سیستم څخه نه خبر دي هغو ته څه دا چې څنګه کولای شي په استرالیا کې د شری له ویروس څخه او د تورته له نورو ویروسونو څخه ځان وساتي او په استرالیا کې له شته روغتیايي امکاناتو څخه ښه استفاده وکړي
از ما پیغام بل ټول ورن ته دا وسیږي چې الحمدلله استرالیا اخه صحیح سیستم لري هر څوک ځان مسول غني هر صحیح کارکون شي نو کچته احيانا دو مشکوک وسی کی یا کوم وری سی د نو ناروغانو اراز ولایم لري زر تر زر باید خپل جنرال پریکټیشنر ته خپل ډاکټر ته اطلاع ورکی ورشي معنی کی او دا کم توسیه چې وته کیږي هغه پر ځای باندې کی کوشش وکړي چې ماشومان ته خپل واکسین نه مکمل کی که چېرته واکسین نه مکمل شي ونی وسی کی باید هغه ورته وشي په ځین نن دي کی معمولا د صحت ډېر مراتب کی الحمدلله پاره دي کی صاحب نشته دي او وبشته دي ماسک په ځی کی ماسک نشته دي نو کولای شي چې کله دو پبلک دین ته ځیو په د ماسک څخه استفاده وکړي لاسونه خپل وینځي او بل په پراکی سیستم کې د تدال څخه کاروالي مختلف ډول رژیم استعمال کوي یوازې موږ ساتي کوتن کې خلک زیات غوښي شو کېندي یوازې د تخصیص استفاده ونی شي بد نور سرجاتو څخه امنی وجاتو څخه هم استفاده وشي تر څو چې موږ ساتي بدن هغه کم شي دفاعي میکانیزم د وچ هغه سالم وساتل شي او عام د خپل وجود دفاعي میکانیزم کوي وساتو او هم حفظ صحه خپل سی کو او پرڅنګ کې موږ په منفعل ډول سره یا په پاسیو ډول سره کوم چې واکسین موږ ته کوم مقاومت راکړي دا که هم استفاده وشي ان شاء الله کله غدري طریقې چې موږ به ول شي غتی رژیم په درسو وساتو منظم اكسرسايز بشي ا ادوسه وسات بشي او واكسين بشي ان شاء الله ده انتنی ادمه کریم راست خلا پامه کی پاش
ډاکټر صاحب ډیره زیات مننه چې تاسو معلومات مل اوریدونکو سره شریک کړه
تاسو هم یو جهان من کورما با
د استرالیا د لومړنۍ ملتونو خلک ل شپې ته زره کلونو څخه زیات وخت کېږي چې په دې ځمکه ژوند کوي او پالنه یې کړې ده. د دې اړیکې درکول او درناوی کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په خپل نوي کور کې د میشتیدنې پر مهال ځان لا ډېر باوري او آرام احساس کړئ. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې به آسانه طریقې زده کړئ ترڅو وکولای شئ د لومړنیو ملتونو د کلتورونو او ټولنو په اړه زده کړه وکړئ. نوی هیواد ته کډه کول ممکن یو ستړی کوونکی کار وي. ډیری کډوال ښایي وغواړي د بومیانو له کلتورونو سره اړیکه ټینګه کړي، خو نه پوهیږي چې د پایل سمه لاره کومه ده. ځینې خلک ویریږي چې هسې نه کومه ناسمه خبره وکړي، او نور بیا بالکل نه پوهیږي چې له کوم ځایه پیل وکړي. نو یو معنا لرونکی لومړی ګام په حقیقت کې څه ډول ښکاري؟ موږ د یو رقم له ښځې سانان ډاټسن چې د هیلینګ فاونډیشن اجرایا مشره ده غوښتنه کړې ترڅو موږ ته لارښوونه وکړي. هغه وایي چې دغه سفر په دې خبرې پوهیدلو سره پیل کیږي چې د بومیانو یو کلتور نه بلکې په حقیقت کې ډیر کلتورونه شتون لري.
There is importance in being able to educate yourself around the story of Aboriginal and Torres Strait Islander people as a unique peoples that have the oldest continuing cultures in the world, and understanding that there is not just one sort of homogenous culture. There's hundreds of different languages across the country, and even just to be able to educate yourself about that vastness, I think is really important.
د لومړی ګام آنلاین او په ساده انګلیسي ژبه ترسره کیدی شي. د لومړنۍ ملتونو د خلکو د مختلفو کلتورونو په اړه زده کړه کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په مخامخ لیدنه کې ځان باوري او چمتو احساس کړئ. کله چې تاسو د کلتوري تنوع په اړه یو څه زده کړئ، بل ګام دا دی چې هغه هیواد یا اصلي ځمکه وپیژنئ چې تاسو اوس پکې ژوند کوئ، هغه ځمکه چې تاسو پرې ګرځئ، کار کوئ او خپل کورنۍ پکې لویوئ.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding where you live and knowing what country you're on, it's very easy these days to find out who the traditional owners are in your area. And there are often ways to be able to connect with traditional owners or Aboriginal people in your area, whether it be through Aboriginal land councils or cultural centres or other Aboriginal groups that do community events.
د دودیزو مالکینو په اړه د معلوماتو لپاره ستاسو د سیمه ایز شورا وبپاڼه د پایل یو ښه ځای دی. که چیرې تاسو په یوه سیمه ایزه سیمه کې ژوند کوئ، نو دا وبپاڼې ډیری وختونه د ټولنې د جشنونو، محلي سفرونو، ورکشاپونو په اړه معلومات خپروي. د پراخ لید لپاره هر ایالت او سیمه د اصلي خلکو سازمانونه لري چې د کلتور ځانګړې سرچینې وړاندې کوي. دا کولای شي تاسو سره مرسته وکړي چې په خپل وخت زده کړه وکړي. شانن ډاټسن زیاتوي چې ملي سازمانونه هم کولای شي ستاسو د سفر په پیل کې ستاسو ملاتړ وکړي. دا لست بشپړ نه دی، مګر دا د پیل لپاره یو ښه ځای دی.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation organizations. There's also the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, which has a great amount of resources around language and culture and historical records. You also have Reconciliation Australia, which has information about the reconciliation process in Australia and how we can better relationships between Indigenous and non-Indigenous people.
تاسو ممکن له ګروپی فعالیتونو سره یو ځای کېدو کې د ډیر آرام احساس وکړئ. شانان وایي چې دا یو ښه انتخاب دی.
There's NAIDOC week every year in July. which was really born out of celebrating Aboriginal and Torres Strait Islander cultures in a really positive, open and sharing way. We also have Reconciliation Week, end of May, early June. And one of the huge events for our organisation is the annual anniversary of the apology to the Stolen Generations in February, but also Sorry Day, which is in May.
په دې پروګرامونو کې ډیری وخت موسیقي، هنر، نڅا، خواړه او کیسه ویل شامل وي. هغه فعالیتونه چې د انګلیسي ژبې قوي مهارتونو ته اړتیا نه لري او ډیری وختونه د کورنیو لپاره مناسب وي. په سیدنی کې د ایتوپیایانو د ټولنې غړی آصف بیکیل د بومي آسترالیانو له ټولنې سره د کار کولو تجربه لري. هغه تشریح کوي چې څنګه د لومړنیو ملتونو کلتورونو سره ښکیلتیا کولی شي تاسو سره د تړاو احساس رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
It's very important. And I used to be a multicultural committee liaison officer here in New South Wales. And there must be some sense of belonging for every individual, every citizen, particularly those who came from overseas and the indigenous Australians who lived here for almost over 60,000 years. And it's better to share history, culture and everything and really develop the sense of belonging and togetherness.
خوډیری نوی راغلی کډوال د تیروتنو ویر لري. میرمن ډاټسن وای چې ډیری خلک دواړه کډوال او د استرالیا اوږدمهاله اوسیدونکي د دې په اړه اندېښمن وي چې حسنه کومه ناسمه خبره یا کار وکړي.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing, which I understand, but also I don't think that fear should stop people from engaging. Because the whole point is to be open, to be asking questions. And most people would know how to do that in a respectful way with anyone. It doesn't matter if you're Aboriginal and Torres Strait Islander or anyone.
د معنا دار اړیکو جوړول باور ته اړتیا لري او وخت نیسي. اوریدل تر ټولو مهمه مهارت ده. هیڅ ځانګړي پوهې ته اړتیا نشته، خو ټول خبرې له یوې مرحلې څخه پیل کیږي. اغلی ډارسن وای،
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very welcoming and we are wanting to share about who we are, our histories, our culture, our communities. And I think that if you can show up, that's the first step to building those better relationships.
زمون اوریدونکو تاسو اس پی اس پښتو ته واګیاست. کچیر غواړی زموږ تنن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم هغه مطالب چې موږ په خوانې خبرونې کې تاسو ته خبره کړي هغه واوري، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل به هم ستړي مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. په پیل کې به یو لاند ریپورت په دې اړه واورو چې کله تاسو د استرالیا تابعیت ترلاسه کړئ نو تاسو کوم حقونه او همدارست کوم مسؤلیتونه لرئ. راځئ چې دغه ریپورت په ګډه واورو. له هغه وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدي سره په خیبر پښتونخوا کې مرکه ولرو ترڅو د پاکستان د وروستیو مهمو پیښو په اړه ورڅخه واورو. استرالیا د مختلفو کلتورونو د خلکو ګډ کور دی او هر کال په لس هاوزره په شرایطو برابر کسان د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کوي. د استرالیا تابعیت ترلاسه کول په دې معنی دی چې تاسو د استرالیا ارزښتونو ته دوامدار ژمنتیا لرئ او په رسمي ډول د ټولنې غړیتوب ترلاسه کوئ. لومړی ځل په 1949 میلادي کال کې 2493 کسانو ته د استرالیا تابعیت ورکړل شوی چې د نړۍ له 15 مختلفو هیوادونو څخه استرالیا ته کډه شوی و. له هغې وروسته دغه لړۍ دوام لري او هر کال په لس هاو زره نوي کسان د استرالیا تابعیت ترلاسه کوي. د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې له 1949 میلادي کال راهیسې څه باندې 6 میلیونه کسانو د استرالیا تابعیت ترلاسه کړی دی. د استرالیا تابعیت ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې لارې شته. د بیلګې په توګه د استرالیا دایمي اوسیدونکي یا د نوي زیلند اوسیدونکي چې د 1850 کلونو ترمنځ عمرونه ولري باید ځینې شرایط پوره کړي ترڅو د استرالیا تابعیت ورکړل شي. دغه ډله کسانو باید په استرالیا کې 4 کاله په قانوني ویزه تیر کړي اوسي. له 13 میاشتو راهیسې د استرالیا دایمي ویزه ولري او تر 12 میاشتو یې ډیر وخت له استرالیا څخه بهر نوی تیر کړی. همدارس په وروستي یا 4 کال کې له 9 ورځو ډیر وخت په بهر کې نوی تیر کړی. په استرالیا کې د وخت تیرولو ترڅنګ باید ښه کرکټر ولري او د تابعیت پازموینه کې بریالی شي. کوم کسان چې له 2 کلونو ډیر عمر لري یا له استرالیا څخه بهر پیدا شوي مګر مور یا پلار یې د استرالیا تابعیت لري، د هغو د تابعیت ترلاسه کولو پروسه له نورو سره توپیر لري. له همدې امله پکار ده ترڅو د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال شرایط وکتل شي او صحیح فورمه ډکه شي. د استرالیا تابعیت ترلاسه کول یوازې په دې معنی نه دی چې یو کس کولی شي په استرالیا کې دایمي ژوند وکړي، بلکې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کول نورې مهمې ګټې هم لري. په ملبون کې میشت افغان وکیل عزیز الله یوسفزای وایي چې د تابعیت ترلاسه کول وروسته خلک کولی شي د دغه هیواد پاسپورت ترلاسه کړي، په ټاکنو کې رای ورکړي، دولتي وظیفه ترلاسه کړي، قونسلي خدمتونو ته لاسرسی ولري او کچیر ماشوم یې له استرالیا څخه بهر پیدا شي نو هغوی هم کولی شي د استرالیا تابعیت ترلاسه کړي.
د تابعیت ترلاسه کولو وروسته ګټې دا ده چې موږ اول کولی شو چې ووټ ورکړو، خپل رای وکارو په فدرال او په سټیټ الیکشن کې. موږ تاسو هغه ماشومان چې په استرالیا نه بهر د استرالیا سټیزنشپ اخیستلو څخه یا تابعیت اخیستلو نه وروسته پیدا کېږي، هغوی دپاره سټیزنشپ ته اپلای وکړو، هغوی بغیر له کوم ستونزې نه ورته استرالیا پاسپورټ واخلو. بل ځان ته د پاسپورټ اخیستلو زمینه برابرېږي چې موږ پاسپورټ واخلو او په هغې باندې کولی شو چې ډېرو زیاتو ملکو ته خپل آزادانه سفر وکړو. او بل دا چې موږ کولی شو استرالیا په دولت کې یا دولتي چارو کې هلته ځان ته کار ولټوو، فوج ته ځان دغه کو کاندید کو هلته لاړ شو. بل یا دا چې د استرالیا پارلمان ته ځان کاندید کړو او وکولی شو د هغې د طریقه خپل کمیونټي یا خپل خلکو ته یو څه خدمت وکړو. او ټول نه مهمه دا ده چې د استرالیا نه بهر چې کله سفر کوو نو بیا د استرالیایي سفارت د چارو څخه کومک اخیستلی شو که چیرې موږ هلته ستونزې سره مخامخ شو.
د استرالیا تابعیت یوازې یو امتیاز نه ده، بلکې د تابعیت ترلاسه کول ځینې مسؤلیتونه هم لري. یوسف زای وایي چې د استرالیا د تابعیت ترلاسه کول وروسته تر ټولو مهمه ده چې خلک د استرالیا له قوانینو اطاعت وکړي، رای ورکړي، د اړتیا پر مهال له استرالیا دفاع وکړي او د غوښتنې پر مهال په محکمې کې د منصفه هیئت د غړي په توګه حاضر شي.
ټول مهم مسولیت دا ده چې د استرالیا چې کوم قانون دی هغه باید مراعات شي. د استرالیا سټیزنشپ د اخیستلو نه وروسته او بل دا چې یو مسولیت دا ده چې کله د رای اخیستلو وخت راشي نو دوی بیا مسؤول دي چې حتما باید فدرال او سټیټ کې رای ورکړي. که چېرې رای ورنه کړي نو بیا جرمانه ورته ورکول کېږي. او بل دا چې د اړتیا په وخت کې دوی باید د استرالیا دفاع وکړي. که چېرې استرالیا چې سره جنګ وکړي نو دوی مجبور دي چې په جنگ لپاره ځان آماده کړي. او که یو بل ډېر مهم امر دا ده چې کچېرې لکه محکمو کې جرمي څېړنې کېږي عموما د قتل یا د ریپ یا داسې نور سنګین جرمونه په هغې کې بیا جوري ډیوټي ورته ویل کېږي په آسټرالیا کې. نو د آسټرالیا سټیزن څخه یا هغه خلک چې دلته تابعیت لري نو هغوی نه بیا کله کله غوښتل کېږي چې تاسو راشي او په دې کې برخه واخلي. دا لکه جرګه غونډې ده نو خلک کښېني او دا ټول قانوني څېړنې چې کېږي هغه ګوري او د هغې په آخر کې بیا خپل نظریه ورکوي.
د استرالیا د تابعیت ترلاسه کولو پروسې او د تابعیت لرونکو شخص د حقونو او مسؤلیتونو په اړه لا ډیر معلومات د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت پر ویب پاڼه لوستلی شئ. درمن اوریدونکو اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. لاغت خبره په پاکستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه وورو. افریدی صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه لاوریدونکو سره په پاکستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیس صاحب. لومړنۍ خبردارې چې د فوزی عملیات له امله د تیرن د بې کوره شو خلکو د نوم لیکنې لړۍ د تیر ورځې نه پیل شوې ده، خو د تکنیکي ستونزو له امله په دغه پروسه کې کوم پرمختګونه ونه شول، یعنی د خلکو نوم لیکنه ونه شوه. دویم خبر دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سردار د چین سفر په داسې حال کې کړی دی چې د پرېوروستیو کې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د بیا د ښه کېدو بیانونه هم مخې ته راغلي دي. دریم خبر دا چې په پنجاب کې هنرمند د پولیسو د لورې پر دې تور کې نیولی شوی دی چې دوی په یا دولتي غونډه کې چې دي د یو سلو د تاسو سلورم قیدی یا د عمران خان په اړه باندې یو سندره ویلې و.
افریده صاحب په پیل کې به له تاسو څخه د تیرا په اړه واورو. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې د تیرا خلک ولې خپل سیمه پرېږدي، دوی به څه وخت وکولی شي بیرته خپلو سیمو ته راشي، او اوس دغه تخنیکي ستونزه چې رامنځته شوې ده څه ډول تخنیکي ستونزه ده او څه وخت ویل کېږي چې دا به حل شي؟
منیف صاحب، دا شانته چې په تیرا کې د نامنیو پر ضد باندې چې دي په 2013 کال کې هم فوزی عملیات شوي وو او دغو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې، خو په 2014 کال کې دغه خلک بیرته خپلو سیمو ته راغلل او چې د دولت دلورې دوی ته وویلی شو چې د دوی سیمې اوس امنه شوي دي او دلته کې امنیتي پوستې جوړې شوي دي. خو 2.5 یا 3 کاله وړاندې یو عربیه په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر شول، او دغه شانته د وسلوالو د امنیتي عسکرو د پر یو بل باندې د بریدونو په ترڅ کې چې دي ځایي ولسونو ته چې دي درنه مرګ جوړه وړې ده. د ځایي کمیټې د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې یو د سلو د باندې چې دي سوا زنانه ماشومان او دغه شانته سړي چې دي هغه په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، او دغه شانته سلور سو نه سوا تنان چې دي هغه جوړ شوي دي. نو د دولت د لورې دوی ته یو عربیا وویل شول چې دوی د خپل سیمه پرېږدي چې په سیمه کې د امن زبردست کېدو لپاره چې دي فوزي عملیات وکړي. خو ځای ولسونو کمی مشرانو او سیاسي خلکو د دولت دغه پجمنه یا د پریکړه سره چې دي مخالفت څرګندونه وکړه، ور په ور یې د غرات کل قسم وسه د خبر پختونخوا ایالتي چارواکي یا په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف چې دي اوس هم دغه مخالفت کوي او دغه خبره ردوي چې کنه دوی د پښیمه کې د فوزی عملیاتو سره مخالفت کوي او دولت او امنیتي ځواکونه ته د عملیاتو اجازه نه ورکړې. خو ورستو چې پښیمه کې کومه تلوش کسيزه کومه ټا جوړه شوی و چې پای کې د افریدي قومونو د بیلابیلو قبيلو پنځه پنځه یا څلور څلور مشران چې دي شتون لري د هغې د دولت د امنیتي ځواکونو سره یو ورځ نامه لاسلیک کړی ده چې تر مخه به یې په سیمه کې د پوځي عملیاتو یا د امن ځای پر ځای کېدو لپاره د سیمې نه د پنځم جنوري نه تر پنځه ویشتمې جنوري پورې د خلکو د ایستلو دغه لړې پای ته ورسي او دغه شانتې په څلور پنځم اپریل باندې چې دي د خلکو بیرته ستنېدنې دغه پروسه به پیل شي او خلک په خپلو سیمو ته وستنېږي. دغه لوزنامه لاسلیک شوې ده. په دې تر مخه به دوی سره دوه نیم لکن روپۍ به دوی ته کلدارې نغدې ورکول کېږي او دغه شانتې د میاشتې پیسه به پنځوس زره کلدارې ورکول کېږي. د پرون د ورځې نه د دولت د ژمنې سره چې دي د خلکو د نوملیکنې پروسه چې دي هغه په پیندي سیمه کې چې د تیرا سره په لویه لار باندې موقعیت لري یوه سیمه ده په هغې کې دغه مرکز پرانستلی و. خو په بربغ او دوه توی سیمه کې دوی ته یو ټوکن یا پاڼه ورکول کېده چې د دې نوملیکنه وشي. خو پرون د هیڅ کومې کورنۍ نوملیکنه نه ده شوې چې له عملی تکنیک ستونزې و. خو دولت وایي چې اوس دغه تکنیک ستونزې لرې کړې ده او د نن نه په بشپړ توګه د خلکو د نوملیکنې پروسه پیل شي.
افریده صاحب، تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چین ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تیرو دریو میاشتو د خرابو اړیکو د ښه کېدو په اړه ښه بیانونه مخته راغلي دي. مهرباني وکړئ په دې اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
منیف صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدر اعظم سګډار چین ته سفر چي دي، هغه بیلابیل اړخونه لري چې یو اړخ یې د پاکستان او د چین ترمنځ د اړیکو پنځه او یمه کلیزه ده او دغه شانتې دویم مهمه چې دي هغه دا لري چې د کمیونست ګوند چې کومه کلنیزه غونډه کیږي یو لوی کانفرنس کیږي هغه هم په هغې کې دوی ګډون کړی و او د هغې په اساس باندې دوی تللي وو. د دې تر څنګ چې دي په دغه سفر کې چې دي دوی د چین د مرستیال صدر اعظم سره چې دي هغه لیده کتنې کړي دي او د پاکستان چین پاکستان اقتصادي لاره چې دا د هغې د پروژې په اړه باندې خبرې شوې چې په دې وروستیو کې د چین پر وینا باندې د پاکستان پر غوښتنه باندې افغانستان هم د دې برخه ګرځېدلې ده. خو کوچون په دې تیرو دریو میاشتو رسې د دواړو د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وي او پنځه واړه تجارتي لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې دي او دغه شانتې بند پاتې دي. خو په دې ورسیو کې د پاکستان د لوري چې کوم بیانونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه شانتې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه څه بیانونه مخې ته راغلي چې دوی غواړي چې د افغان طالبانو سره کینی او خپلې ستونزې چې دي د خبرو اترو د لارې حل کړي. خو دوی د تیر په سر باندې هغه څه سختې نیوکې په افغان طالبانو باندې نه دي کړي چې د تیرو وختونو کې کوم سخت بیانات مخې ته راغلي وو. همدغه شانتې د افغان طالبانو د لوري هم دغه بیانونه مخه تر راغلی وو چې دوی غواړي چې د پاکستان سره د خبره د خبرو اترو د لارې حل کړي او د شانتې په پاکستان د کراچي په خر کې د دینی علمانو د غونډې چې کم جزئیات مخه تر راغلی وو پاره کې هم د افغان طالبانو د دغه غونډې هرکلې کړي وو چې پاره کې غوښتنه شوی وو او په پاکستان دولت نیو کې شوی چې د افغان طالبانو په اړه باندې کومه پالیسی ده هغه ناسمه ده. نو په دغه یاده د چین په دغه سفر په دغه غونډه کې د ساګدار چې دي هغه د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان او د منځنۍ اسیا سره د تجارت او دغه شانتې د امنیت د ستونزو په اړه باندې هم خبرې شوې دي او هیله ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د غاړي کې خیشي او د غلارې پرانستل شي.
افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې یو سندرغاړی د دې لپاره نیول شوی چې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان ته سندره ویلې ده. که مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه سندرغاړی څوک ده، چیرته نیول شوی او جزئیات څه دي؟
منیف صاحب، دغه هنرمند چې فراز احمد نومیږي دوی په دوی چې دي په اردو ژبه یا پنجابي سندرې وایي او د قوالې چې کوم د سندرو د ویلو یا د موسیقي کوم سنف په هغه کې پیجنګلو لري. دی د پنجاب حکومت چې د پاکستان مسلم لیگ نون واکمن ګوند چې دی غلطه واکمنی لري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف چې دی د غل لور چې دی غا اعلی وزیر عدالت کې په پنجاب کې د دولت او دغه غونډه د دولت پر مالی مرسته باندې چې دی جوړ شوی او نور هنرمندانو هم دلته کې سندره وویلې. خو فراز خان چې د کوالی د پر راغختل شي او نو دی د خپل چې دی کوم جزئیات د غونډې د منتظمونو سره شریکړو د هغه مطابق خپل ک سمره پر مخ کې پر وړاندې بوتل له خود دی یو سندره چې د منتظمونو سره یې په هیڅ کس سلام مشوره نه وکړي هغه وو ویل او هغه سندره د پخوانی نیول شوی صدر اعظم عمران خان په اړه باندې وو. د هغه نه ورستو د پرده باندې یو قضیه درج کړ شو او د شانت دی ونیول شو او تیر ورځ د محکمې ته وړاندې کړ شو. خو دی او قاضي د لوري یا د محکمې د لوري دی ته ضمانت ورکړ شو او دی قاضي ته وویل چې دوی ته نو معلومات چې کنه دغه سندره د ویلو سره به د تدونه لوی یا ستونز جوڑی گی کده تپتا ہوا نو دوی با دا سندر نو ویلی دا پا دی ورسوی که پا پاکستان که دا بیان دا زادی پر اربانی چی دی کدغنونو که یا برخ چی دی آغا گرنل کی گی چی پا پاکستان که سمر لوی کدغنونو پر اس محل بانده دا پاکستان تحریک انصاف گون پا اربانی دولت دلوری پورتا کی گی
افریده سب جیر زیادت مننه چی دا معلومات تیل آوریدون که سر شریک
را مننه میره بونی
قدرمن اوریدونکو که چیرې غواړئ د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه ملوړ شي نو تاسو کولی شئ زموږ پر ویبپاڼه د انګلیسي ژبې د زده کړې پودکاسټونه هم واورئ ترڅو د خپلې انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه لوړ کړئ. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو ایس بي ایس پښتو ته غواګیاست. لکه څرنګه چې ما د خپرونې په پیل کې دا هم ویلي و چې زما همکار رحیم الدین اوریاخیل د انټرنیټونو د لوړې بیې او د کیفیت د ټیټوالي په اړه رپورټ راستولی، راځئ چې لا ډېر جزئیات په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د انټرنیټي کڅوړو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت ستونزه هغه موضوع ده چې کارکونکي ترې په پرله پسې توګه شکایت کوي. یو شمېر عام خلک په دې باور دي چې د مخابراتي شرکتونو لخوا د انټرنیټي کڅوړو کیفیت ټیټ او بیې خورا لوړې دي، چې له امله یې وخت نا وخت د دوی ورځنۍ چارې له خنډ سره مخ کیږي. که څه هم انټرنیټ د ورځنیو کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو مهم اړتیا بلل کیږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوړو بیو ورکولو سره سره بیا هم د چټک او باکیفیت انټرنیټ لا اسانتیاو به برخې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو اسپیس پښتو سره په خبرو کې ویلي چې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې انټرنیټي کڅوړو بیو خورا لوړې دي او کیفیت هم ټیټ دی. نو موري زیاته کړه که څه هم د بیو راټیټېدل مهم دي، خو د انټرنیټ کیفیت هم باید چې دی پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د کلونو را پدې خو انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی دی، خو متاسفانه وایم چې د کڅوړو په بایو کې ټیټواله نه دی راغله. همدا شند کیفیت په برخه کې لازم اقدامات نه دي تر سره شوي. نو لکه د نور هیوادونو په پرتله چې موږ پرتله کو، افغانستان کې انټرنیټي بای خورا زیات دي. نو په دغه برخه کې د حکومتي اړوندو چارواکو او د شرکتونو د مسولینو څخه هیله کوو چې په دغه برخه کې توجه وکړي او جدي توجه وکړي چې بیراتي ټکړي او دغه برخه کې سہولتونه د افغانستان خلکو ته رامنځته کړي.
د کابل ښار ځینې نور اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وایي سره لدې چې ورستر بلې د انټرنیټ کارونه زیاتېږي، خو لا هم به یې لوړي او کیفیت کې د قناعت وړ نه دی. دوی غوښتنه کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیې راکمې او د کیفیت په برخه کې د لازمي اسانتیاوي برابر شي.
انټرنیټ او د شبکو د تماس د اړیکو نرخونه واغ باید راټیټ شي. د خلکو وضعیت او اقتصاد داسې پیاوړی نه دی چې دی دومره هغه وکړي مصرف وکړي او خلکو ټولو ضرورت ورته لري. امیر نیولې تر ګدایګر د ټولو ضرورت ته ورته، خو وروره د غاړي کې ډېری پوچته باید دوه ته باید دی باندې باید دولت چړنه وکړي، خبره ورسره وکړي دا راټیټ کړي.
افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدمتونو کیفیت خورا ټیټ دی او د ترڅنګ قیمتونه هم ډیر لوړ باندې دي. خلک نسی کولای چې په ارزانه بیا باندې مناسبه بسته انټرنیټي بسته یا غږیزه بسته فعاله کړي. نو پر همدې بنسټ له حکومت نه بل خصوص د مخابراتو یا د مخابرات تنظیم چارو اداره کومه چې د مسولین چې دی لاغوی نه مخکتنه داده ترڅو د هم خدمات کیفیت لوړ کړي او هم د نرخونه مناسب کړي.
د کابل ترڅنګ د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم د انټرنیټ د ټیټ کیفیت لامل شکایت کوي. زین الله چې د کندوز ولایت اوسیدونکو د اس بي اس پښتو ته ویلي چې په ورستیو کلونو کې د انټرنیټ کیفیت ټیټ شوی او بیې لوړې شوې دي. نو موړی وایي د انټرنیټ لپاره ډېر پیسې پرې کوي، خو سرعت یې کم او خدمات یې سم کار نه کوي.
په افغانستان کې د انټرنیټي کڅوړو چې دي ډېرې لوړې دي، قیمتي دي، خو له بده مرغه چې کار هغه ډول نه دی، مصارف زیات دي، پیسې زیاتې دي، ولې هغه څه خدمات نه وړاندې کېږي لکه په خوا څه وړاندې کېدل. پخوا یو نسبتا یو څه ښه وو، خو اوس له بده مرغه چې ډېرې خرابې شوې دي، کار نه کوي. په لریو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، حتی د ټیلیفون سم کار نه کوي. نو انټرنیټ به څه ډول کار وکړي؟ سړی انټرنیټ بسته فعاله کوي، خو کله چې انټرنیټ کار نه کوي، انټرنیټ په نه کار کېدلو کې هغه بکسا یا بسته مصرف شي، نو زموږ هیله خواهش دا دی چې هر څومره ژر چې کېږي د انټرنیټ ستونزه باید هواره شي، او دغه کڅوړې چې په کومه بیه باندې دي څومره چې لوړې دي دا ارزانه شي.
بل خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مخابراتي خدمتونو د کیفیت لوړولو او بیې راټیټولو لپاره یې ګامونه پورته کړي او هڅې لا هم روانې دي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی اس بیس پښتو ته ویلي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت ښه شوی او بیې هم راټیټې شوې دي. هغه زیاتوي چې هڅه روانه ده څو د مخابراتي شرکتونو کیفیت لا ښه او خلکو ته لازمی اسانتیاوی برابر شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې تقریبا 2000 د مخابراتي شرکتونو قیمتونه راټیټ کړل، چې د مخابراتي مارکیټ د ارزونې په اساس، یعنی لومړی د مخابراتي مارکیټ ارزونه تر سره شوه او د هغې وروسته بیا په افغانستان کې نوي قیمتونه وټاکل شول، او فعلا دپاره د هماغه قیمتونو په اساس باندې مخابراتي شرکتونو له ادراسه خلکو ته یا مشرکینو ته خدمات وړاندې کیږي. همدا ډول د کیفیت په برخه کې که تاسو اوس مقایسه وکړئ د تیرو کلونو په پرتله، یعنی ډیر زیات تفاوت راغلی دی په کیفیت په برخه کې، او لا هم دا هڅه روانه ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو کیفیت څو چنده نور هم ښه شي. اوس فعلا هغه مخابراتي شرکتونه چې په افغانستان کې 2G اوس فعلا د هغوی ظرفیت 3G او 4G ته لوړ شوی دی، او لا هم دغه پروسه روانه ده. یعنی په افغانستان کې متاسفانه اکثریت مخابراتي شرکتونه پخوا دغه 2G خدمات یې رایه کول، چې اوس د دغه سایټونو ظرفیتونه لوړ شوي دي، او لا هم دې ته کار کیږي چې په افغانستان کې موږ د مخابراتي شرکتونو له ادرسه هم د انټرنیټ او هم د مکالمو په برخه کې خدمات لرو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي، چې له دې ډلې 14 میلیونه د انټرنیټ کارکونکي دي.
په لاندې لپاره د انټرنیټ مشترکین په افغانستان کې زیات شوي دي، یعنی موږ په ټول افغانستان کې 28 میلیونه فعال مشترکین لرو، چې له دې ډلې 14 میلیونه یوازې له انټرنیټ استفاده کوي، چې دغه شمیره په پخوا داسې نه و، یعنی ټیټه په افغانستان کې. نو په کل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو لپاره د هم د انټرنیټ او مکالماتو برخه کې غوره خدمات وړاندې کړي، او وکولای شي دغه خدمات په اساس باندې هغه سیمې چې له مخابراتي خدمتونو بې برخې دي هلته هم خدمات ورسوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د بیو او کیفیت په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونه کیږي چې د هیواد نږدې او ګاونډي هیوادونو په تیر پاکستان او ایران کې بیا د انټرنیټ بیې ټیټې او کیفیت لوړ دی. د معلوماتو لمخې په دغه هیوادونو کې د 1 GB انټرنیټ بیا له 1500 تر 1000 افغانۍ پورې ده، حال دا چې په افغانستان کې بیا دغه بیا څو چنده لوړه ده.
زمون اوریدونکو تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست. د خبرونه پایتنګ دی شو یو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو له همکارۍ څخه مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک پلی نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.